د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالې یوسفزۍ پرون شنبه په نیویارک کې د بلګرو ملتونو د ودانې مخې ته لیو شمیر خزو او انجونو سره یوځای شو چې د افغان خزو او انجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوې. ملالې یوسفزۍ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د نړۍ مشران دي د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو پر راتلونکي غونډه کې دي د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزۍ په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویل دي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوي، په غزه کې انجونې تر بمباروي لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړېږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالنډ د مرستو مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالنډ له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډېر زیاته مرسته کړې ده. د چا پر اساس هالنډ له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلونکی هیواد دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډله نن د دریو ورځنیو سیالیو په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ دوهمه سیالۍ ګټلې او که نن درېمه مسابقه وبایلي هم د لوبلړۍ ګټونکی دی. د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان او جنوبي افریقا مسابقه د افغانستان په وخت مازګر په 4:30 بجو پیلېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیس یو بل پی حساب شو ځای چارواکي وای چې پرون شنبه په قلعه عبدالله کې د 15 لسمیاشنی ماشوم د پولیس ویروس اتای چې له دې سره ساکل په پاکستان کې د پولیس پی 21 ورسیده. په دغه پیښو کې 14 په بلوچستان کې ثبت شوی دی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوی ودونه دي چې لم د پولیس ویروس په کې لمنځه نه ده تللې. د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسیمو تر السل زیات توغندي وشتلې دي. د ډلې چې د متحده ایالاتونو لخوا یو تروریستي ډله بلل کیږي وویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. داسې ښکاري چې د جګړې ښکېل اړخونه د تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د پراخې جګړې په لور روان دي. د تېرې شپې له توغندي بریدونو وروسته د اسرایلو په شمال کې نوی بریدونو لپاره د خطر زنګ وویل شو او په زرګونه خلک په پناه ځایونو ته ولېږدول شو.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی و متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له رکشاو موټر سایکل نه د خرو د قیمت په زیاتېدو او زمبابوي کې د 3000 فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنون کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د ښوونځیو په څیر ځینې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګریا غځې کې چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې چې خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته ده. هغه ځای کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2120 امنیتي پیښې ثبت شوي. د ټي ټي پی په څلورو قومندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نه ختې شوي.
د روسيني دیم کې سرمنشي ملل متحد تر واره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنګوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللی. طالبان ویلی سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دی کارونو کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زخپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به مرج د ان شاء الله د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم تر سره کو.
او په لبنان کې د پیجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼو مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفاتو تازه باسونه چیړلې چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکې ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبان لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نو ورسته شنن کې وایي طالبان پر هر څه بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردی چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان لمخې د پولیو واکسین بند شوی وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نتیس کو کته دوائی که ما تا مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چی تا پا یو میاری نی پاتری که او گورو دا امریکا سینس دانان دا اروپا سینس دانان خپل دا دی اقرار کرده چی دا دا مرزون ندک قطری دی او ولی پا امریکا که نشتا ولی پا چین که نشتا دا صرف پا افغانستان کی دی پا پاکستان کی دی پا بنگلدیش کی دی پا اندونیزیا کی دی او پا سودان کی دی په هغه افریقایي هیوادونو کې دی هغه ځای کې دی چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دی چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړي چې طالبانو د وی طرح د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړي او نړیوال ټولنې ته په دې خبره ټال ورکړي چې ګواکې د نوې طرح لمخې به واکسین یوازې جماعتونو کې ماشومان ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پریکړو د عملي کولو لپاره لومړی نتایج شوي اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پریکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بولدک کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړ او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې شلو ته رسیدلې دي. تر دې وړاندې راپورونه ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلګانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډیر بد عمل وي، د یو حکومت په نسبانه به د خپلو وګړو په وړاندې باندې یو ډیر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په نسباندې د افغان ملای صاحبانو څخه همدارنګه د طالب چارواکو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واخوم ذاته منحصر کړی دی. لږ تر لږه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مه کوئ، فتوایې مه ورکوئ. په دغه برخه کې لږ تر لږه ډېر افغان ډاکتران افغانستان کې شتري، د هغوی سره مشورې وکړئ او دغه برخه لږ تر لږه مسلکي کسان ته پرېږدئ.
او داسې ښکاري چې د طالبان لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوې ورځ تر بلې کمزوري کېږي او افغانستان کې له وروستیو دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي له امله بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیر یو میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې لاتو نه تر 1400 کسانو پورې د کارمندانو مړینه او د کندی کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وې چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښود. له دغه پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنۍ 2120 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنۍ په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 8 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 8 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستیو دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت د تیر جمهوریت دا ویلو سره، یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلای سو چې هغه وخت هم تر دریم څلرم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبی ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت په شپه کې تلای شوی، په ورځ کې تلای شوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا دغه نه زیات کرا کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوی راپور د 50 یا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښې په کابل، 15 د افغانستان لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي. خو د 19 نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لږ تر لږه څلور قمندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راز څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 14 ځلې نښتې هم شوي دي.
سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه کې معلوماتش خیلی ضعیف بود. وخت کې حقایق در نظر گرفته شوا که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمیسی سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما شش همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثالیه په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي.
او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوالو لخوا یو بل ته لری نه ګواښونه یو بار بیا تازه شوی ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو ترڅنګ جنرال دوستم د یو تبیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنچیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالف فانو له سوړ بلګون سره مخ شوه.
یو کال را فدی خو مر سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټول فردي باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت جلاوطني حکومت اعلان کړي. نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطني حکومت دی پر اکلون کې فنځو رځي کې به مرج د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
شرارتتان به گور خواهد رفتین، آرمانتان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمیخواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د ازادۍ ګوند د تبیدی حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو تر څو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته وګرځول شي. خو د ازادۍ د سرتیرو یا سپای ازادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبیدی حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې په خپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي رهبران چې دي دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کوي. دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کوي. نه ما دفتر ته په یو غک سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک دوی په لاس کې و. په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مجغی په وجود راسي موږ یې یو لزوم دید بولو. دا کار باید وسی او که د غو امرخی نه وي موجوده د خلکو امرایی او امهنګي او سپورټ سره ملګری نه وي په هغه صورت کې سایه حکومت د هی چا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستنګ ممکن نه دی. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت د افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسېږي.
بل خو افغانستان لپاره تازه ل دندې ګوښه شوی پاکستانی خاص استاد یاسیف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار کړي تر څو چې له دې ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسی د طالبانو واکمنی به روانه وي. هغه منلی ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپل خاوره کې د افغان حکومتونو د ده په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده. خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو تر همازي یو فرضیه کېدای شي. هغه هم دراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د نجونو د ښوونځي په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خدای هم ویلي چې دا فشار به جنگي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځوریږي. هغه خبرداری ورکړی تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونه شي بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نه شي د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راستور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنی سیاست د دوی په واکي، کورنۍ سیاست د دوی په واکي، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لږې جملې څخه د ډیورن فرضي کرښه ده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټه نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پرې شي اړیکې، چې هغه جملې څخه هند دی. بله مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړۍ کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي، خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل ستراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو استیجونو کې به دوی لابي کوله د حاکم نظام لپاره، خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوري کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نویت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکي پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودیدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدار راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدار راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه وه چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګیدلې د حاضرې ماشینونه نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودې دي او دا ځلې هم لږ تر لږه شل کسانو وژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموشه دي خو رسنۍ ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کاریدونکي پیجر مخابري نوي وی او له ایران حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلی په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګیدلی وو او ټینګار هم کړی چې د مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتی وهل شوې دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولی او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرایلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي، د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلی وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکی وایرسونو او یا هم سایبری پرازیتونو له لارې تر سره شوې دي چې په هغه کې وایرس یا هم پرازیت د الکترونیکی سیستم یا هم سایبری سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پرازیت په وسیله باندې د الکترونیکی آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دغه په نتیجه کې دغه لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو لارې تر سره شوی وي، ځکه چې دغه بریدونو په دویم ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
او سم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیز شبکو تر ټولو ګرم موضوع تیرونه دغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي صورت تنو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنیو حتی د ټولنیز شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته پسپکاوی تورن کړ او د رسنیو په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې ترڅو نوموړی له پاکستان وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالان بیا ویلي که د قونسل دا کار د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف نو پاکستان ولی یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بې عزتۍ امریکا ته ورکړ. ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي، خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستان چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړي. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سرخ کته کړي پاکستان نه ترې خوشاله کیږي، خو دا په خلانه وتیره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایرانی ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته ډیر شمه ناسته کې ګډون کړو خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نشو. بلخوا په ټولنیز رسنیو کې د پی ټی ایم لمشر سره د پاړچنار د خلکو پر رویه بحثونه هم تاودو چې منظور پښتيني د غلطه د ځوانانو یوې غونډې روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړ او ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتين چې د پښتنو پر ولسوالۍ د ګرځېدو کمپاین روان کړي او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي ل کورمی او تیراولسته پړچینار ته پر لار او وزرګونه کسانې بیانات پتم او مګر د پاکستان پاوستا نګدې ځینو قومي مشرانو خپل وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پړچینار ته ورپې نګدي. منظور پښتين ویلي کړ چې یو ځای ته تګ وغوړي پوزونه هم مخنه شنی ولې مګر دا ځلې مخته خپل پښتانه و درېدل او دا لقام سره هیڅ راز اشخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. لدی په خروسته پټولنی زو رسنیو د پړچینار په شمول هغه پښتنو قومي مشرانو باندې سخت نیوکه پیل شوې چې د پاکستان د پاوز نزدېکټ حاصلول لپاره په خپل سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خند ځن جوړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي به خبري بیا د دې چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیارډرانو وروسته به د دې څو شخصیتونو لګو کلونه کې د نړۍ لومړنی تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکیډمۍ په یو تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او ګوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مو سر پر نه خلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر 1000 میلیون او 1 تریلیون 1000 میلیارډ ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې دغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم، دریم او څلورم راتلونکي تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندي ګوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیات شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. روسه لاغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو لس کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې لامل یې سږ کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فدراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 2 او 3 سوه 2 موټرې برقي دي او دا شمېر په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 2.35 لاکه موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستر بلې حیرانوونکي کمواله راغله ده. او په جالب خبرونو کې بیا تیرونه له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډیر حیرانوونکي خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو لامل اوس د غیواد کې د یو خره بیا 300,000 کلدار یا 1,080 ډالر ته لوړ شوې ده چې 15,000 افغانۍ ترې جوړې کی. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي چې لامل یې خپل په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوې دي. د رويټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور لمخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغلنو د مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپل خلکو د سختې لوګي د ختمولو لپاره د خپل ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به تر لری لری سیمو پورې په بیوزله خلکو باندې وشي. که څنګه د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سخت نیوکه کړي، خو د زمبابوې حکومت ویلي د غیواد کې د فیلانو شمیر 300,000 نه اوړي چې لامل یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیز ساحو د فیلانو بار درون شوی لوګه زیاته شوی او دوی اړتیا لري چې خپل هیواد د خلکو د لوګي ترڅنګ د فیلانو شمیر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سید شینواري سره د ازادۍ له چپو او پاڼونه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل عمومي ورځ مهیروي.
لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، لکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا کمی خوران سنم، نظر لرا کمی خوران سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، عاشقان سلام غزل لرم غزل لرم عاشقان سلام رقم شراب بسرون لبان سلام غزل لرم غزل لرم عاشقان سلام غزل لرم غزل لرم عاشقان سلام رقم شراب بسرون لبان سلام